Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم د آزادۍ رادیو د خبری مجلې ته خراغلست قدر منوریدونکو د دې نیم ساعت خبرونه په سر کې خبرونه واوري د افغانستان د برېښنا شرکت وایي چې له ازبکستان څخه د وارداتي برېښنا مزي یو ځل بیا وصل شوی دی. برېښنا شرکت چې طالبان یې اداره کوي پرون وویل د ازبکستان د وارداتي برېښنا بهیر چې د پنجشنبې په ورځ د سخت توپان له کبله د تخنیکي ستونزو په نتیجه کې پرې شوی و پرون له غرمې وروسته بیرته وصل شو. د ازبکستان د 200 ولټه وارداتي برېښنا مزی چې 13 ولایتونو ته برېښنا رسوي د تاش قرغان د تنګي په سیمه کې د تخنیکي ستونزې له کبله پرې شوی و. د ازبکستان له وارداتي برېښنا څخه تر ډیره د سمنګان، بغلان، پروان، کاپیسا، پنجشیر، کابل، ننګرهار، لغمان، لوګر، پکتیا، خوست، میدان وردګو او غزنی ولایتونو اوسیدونکي کار اخلي. افغانستان خپل د اړتیا وړ ډیره برخه برېښنا له ګاونډیو هیوادونو واردوي چې جریان یې کله ناکله د تخنیکي ستونزو له کبله یا په افغانستان کې او یا په ګاونډیو هیوادونو کې دننه په موقت ډول پرې کیږي. اروپای ټولنه وایي د هغو افغان وګړو د استلو پلان عملی کوي چې د ټولنې په غړو هیوادونو کې د استوګنې حق یې نه دی ترلاسه کړی. د اروپای ټولنې ویان مارکوس لامرت اوس ویلی دی چې د دې ټولنې چارواکو افغانستان ته دوه تخنیکي سفرونه وکړل څو خپل هیواد ته د افغان کډوالو د احتمالي ستنولو د تنظیم چارې وڅېړي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د اعلان د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ یو این ایچ سی آر اندېښنې پارولې دي. د یو این ایچ سی آر ویان عرفات جمال ویلی دا د ډیرې اندېښنې وړ خبره ده ځکه داسې ښکاري چې دا پالیسي د واقعي پوهې نه بلکې د غبرګون او احساساتو پر بنسټ ولاړه ده. د احسایو له مخې په 2015 کال کې په اروپا کې د سیاسي پناه په غوښتونکو کې د افغانانو شمیر تر ټولو ډیر و او له افغانانو وروسته د وینزویلا او سوریې کډوال و. متحدو ایالاتونو د ایران د تیلو پر صادراتو تازه بندیزونه اعلان کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون جمعه یوازې یو ساعت وروسته له دې چې په عمان کې د امریکایي او ایرانی مرکچیانو خبرې پای ته ورسېدې د ایران د تیلو د صادراتو د محدودولو او ورسره د ایران د 14 کښتیو د هدف ګرځولو لپاره دا تازه بندیزونه اعلان کړل. د بهرنیو چارو وزارت ویاند تامی پیګوټ وویل ایران د تیلو د صادراتو له عوایدو څخه په ټوله نړۍ کې د بې ثباته کوونکو فعالیتونو او په کور دننه د خلکو د ځپلو په هدف کار اخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل د ایران د هغو 14 کښتیو هر راز فعالیت به ودرول شي چې د دې وزارت په وینا کاری د ایران د تیلو انتقال دی او د اسلامي جمهوریت د پټو کښتیو یوه برخه ده. دا کښتۍ د ترکیه، هند او متحده عربی اماراتو تر بیرغ لاندې فعالیت کوي او د دې هیوادونو په نوم ثبت دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بندیزونو کې د ایران دوه چارواکي او د حکومت 15 اړوند بنسټونه هم شامل دي. او نن د کرکټ د شل اووریزو لوبو نړیوال جام چې افغانستان هم پکې دی پیلېږي. د سګنی نړیوال جام سیالۍ په هند او سریلانکا کې ترسره کیږي. دا لړۍ په دریو لوبو پیلېږي. د کابل په وخت د ورځې په 10 بجو په کولمبو کې د پاکستان او هالنډ، د ماسپښین په 1 بجه په کلکته کې د سکاټلند او ویسټ انډیز او د مازیګر په 6 بجو په ممبئی کې د هند او امریکا لوبډلې لوبې سره کوي. د افغانستان لومړی لوبه به سبا یک شنبه د کابل د ورځې په 10 بجو له نیوزیلند سره د هند په چینای ښار کې وي. په سګانی جام کې 14 هیوادونه په 4 ګروپونو کې د فبروري له 8 څخه د مارچ تر 8 پورې سیالۍ سره کوي. افغانستان له کاناډا، نیوزیلند، جنوبي افریقا او متحده عربي اماراتو سره په ډی ګروپ کې دی. خبرونه مولا آزادۍ رادیو اوریدل. نن شنبه ده، د 1400 هجری لمریز کال د سلواغی یا دلوی اتمه ده چې د 2016 میلادي کال د فبروري میاشتې له 6 نیټې سره برابر ده. راسره اوسې د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې پرونی 14 د بیلابیلو هیوادونو پراخ غبرګونونه پرولې دي. ملګری ملتونه وایي د طالبانو پالیسیو په افغانستان کې بانګونې ټکنۍ کړې دي. په کابل کې یو ځوان د درسي کتابونو د راټولولو کمپاین پیل کړی دی.
زموږ اساسي انګیزه د علم خپرول دي، د زده کوونکو ملاتړ او د هغو ماشومانو او زده کوونکو سره مرسته ده چې درسي کتابونو له کمک سره مخ دي.
او په یو په زړه پورې راپور کې به واورئ چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د لډو لوبې بازار ښه تود شوی دی.
ژمی د شپې ورځې سړې دي، هوا یخه ده، دوستان ملګري سره یوځای کیږو، مسکل سات تیرو، لډو کوو، ژوند دی، ژوند باید خوشحاله تیر شي.
نور مطالب هم لرو، اورېدو ته را سره اوسئ.
در دې شپې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو خبرونه اوري، او دا هم لومړی موضوع. د پاکستان له دوه مهمو متحدانو امریکا او چین نیولې د طالبانو تر حکومت او روسیې پورې ګڼو هیوادونو پر ایکس شبکې او نورو ټولنیزو رسنیو د بیانونو په خبرولو سره د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د شیعهګانو پر جماعت مرګونی برید په کلکه غندلی دی. د پاکستان پلازمینه اسلام آباد ته نږدې په ترلای سیمه کې د خدیجه الکبرا په نوم د شیعهګانو پر جماعت پرون خونړی برید وشو. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت پر خپل ایکس باندې په یو بیان کې ویلي متحد ایالات دا حمله چې بیګونال منسکونکو ته مرګ ژوبله وړوله په کلکه غندي. د امریکا د سفارت شارج دفیر ناتالی ای بیکر ویلی چې پر ملکی وګړو او عبادت ځایونو د ترهګرۍ عمل د منلو وړ نه دی. میرمن بیکر ویلی دی چې امریکا به سولې او امنیت ته د رسیدو په لاره کې د پاکستان ملاتړ ته دوام ورکړي او د ثبات په هدف شراکت ته ورسره ژمنه ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت او همدارس په اسلام آباد کې د طالبانو تر ادارې لاندې سفارت پر ایکس شبکې په جلا بیانونو کې د برید غندلی او ویلی دی چې دوی د حمله چې د سپیشلو شاعرو او جمعتونو حرمت ننګوي او عبادت کوونکي او ملکیان په نخښه کوي د اسلامي او انساني ارزښتونو خلاف کړنه بولی او په کلکو ټکوي غندي. ایران چې ځان د شیعه اسلام مخکښ هیواد بولی هم د برید په کلکه غندلی او د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د دې وزارت د ویان اسماعیل بقایل قول لیکلی دی چې وایي د تروریزم او افراطیت د ټولو بڼو او نخو پر ضد قاطع مبارزه د سیمې د ټولو هیوادونو همکاري او همغږۍ ته اړتیا لري. بقایي د دې اعمالو د ترسره کوونکو تنظیمونکو ملاتړو او مالی مرستندویانو پر ضد د دوامدار مبارزې غوښتنه هم کړې ده. پاکستان پر متحده ایالاتونو سربیره له چین سره هم نږدې اړیکې پالي او له اوږدو کلونو راهیسې د پیکینګ او واشنگټن ترمنځ اړیکو کې انډول ساتلی دی. په اسلام آباد کې د چین سفارت هم پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي دي چې د خدیجه الکبرا پر جماعت د برید له کبله د پیښې له قربانیانو او کورنیو سره د زړه له تله خواخوږي لري. په بیان کې یادونه شوې چې چین په دې سخت حالت کې د خپلو پاکستانی ورونو او خویندو ترڅنګ ولاړ دی. په پاکستان کې د روسیې سفارت هم پر ایکس شبکې د یو بیان په خبرولو سره د حمله په کلکه غندلې او د چاودنې له قربانیانو سره خواخوږي ښودلې ده. همدارس اروپایي ټولنې دا برید په کلکه غندلی او ویلي دي چې د دې چاودنې د خبر په اورېدو ژور ټکان خوړلی. په پاکستان کې د اروپای ټولنې استازولۍ په خپل بیان کې ویلي دي چې د ترهګرۍ او تشدد هر راز افراطي اقدامات غندي. په عین حال کې د اروپای ټولنې غړو لکه چک جمهوریت، هالند او همدارس کاناډا او نورو هیوادونو هم د اسلام آباد برید غندلای دی. پرونی برید په اسلام آباد کې په تیرو نږدې دوه لسیزو کې تر ټولو خونړی برید بلل شوی چې له 200 ډیر کسانې مړه او ټپیان کړل. پولیسو ویلي دا ویرشته چې د تلفاتو شمیر ښایي لوړ شي. د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال رشید خټک د عیني شاهدانو له قوله راپور ورکړ چې وایي د برید اصلي مرګ ژوب له ښایي ډیر وي.
د اسلام آباد اطراف تاسو ورته ویلې چې تاسو کله غونډې ترلای نومېږي خدیجه الکبرا امام برګادا تدې کې شوې ده او د جمعې د مانځه په وخت شوې ده چې کله خلک په جمعې په مانځه کې بوختو او په دویم رکعت کې وځي دا چودنه وشوه. ما چې خدای خبر ځای خلکو سره خبرې وکړې چې په دې سیمه کې اوسېږي نو هلته یو کس راته وویل چې زمونږ کور هغه په خپله هم شیا دی او دته برګا ته ډېر نږدې اوسېږي چې زمونږ کور غولې چې دی هغه له مړو ډک دی او دا په شمار کې نه دی راغلی.
په اسلام آباد کې د شیعهګانو پر جماعت پرونی برید له دې پلوه هم اهمیت لري چې په دې هیواد کې له یوې اوږدې مودې وروسته په دې کچا لوی برید کیږي. په اسلام آباد کې تیر ځل خونړی برید د 2008 کال په سپتمبر میاشت کې په ماریوت هوټل کې شوی وو چې شپېته کسانې ووژل او د هوټل یوه برخه یې ویجاړه کړه. د اسلام آباد د خونړی چودنې په مسله کې پاتې کیږو. زما همکار احمد شبر پرون له چودنې وروسته په اسلام آباد کې د ازادۍ رادیو د مشال څنګه خبريال راشد خټک سره د پیخي په ځای کې خبري وکړي.
سرکاري یا د پولیسو وایان چې کوم ارقام خای هغه وایي چې یو دیش کسان وژل شوی دي او یو سل شپېتو پورې کسان چې دي هغه ژوبل دي. ما چې خدخه ضعیف خلکو سره خبرې وکړې چې په دې سیمه کې اوسېږي نو هلته یو کس راته وویل چې زمونږ کور هغه پخپله هم شیا دی او دې ته برګا ته ډېر نږدې اوسېږي چې زمونږ کور غولې چې دی هغه له مړو ډک دی او دا په شمار کې ندي راغلي. دوی وایي هغه مړي شمارلي دي چې کم روغتونونو ته لېږدول شوي دي. نو د هغه په وینا وایي دا تر 500 زیات دي.
خټک صاحب
بل کسان چې دي کسانو که هم د ډېرو حالت نازک دی هغوی هم خطر دی چې اوس د کشمیر نورم زیات دي مرو.
خټک صاحب لومړنی راپور را داسې و چې دا 14 په اسلام آباد کې شوی دی، بیا یې وویل چې د اسلام آباد په لمن کې. په دقیق ډول 14 په کوم ځای کې شوی؟
دا یو سیمه ده د اسلام آباد اطراف، تاسو ورته ویلی شئ چې د اسلام آباد اطراف دی. اسلام آباد میز نه دی چې لکه خار نه دی، داسې کلی غوندې دی ترلای نومېږي. خو دا ټوله سیمه چې ده دا په چکشهزاد مشهوره ده، چکشهزاد بیا مشهور ځای دی. دا په چکشهزاد کې د ترلای امام برګا ده، د امام برګا نوم چې دی دا حدیجه الکبرا امام برګا ده. دا د اسلام آباد اطراف بلل کیږي. پدې کې څه ده او د جمعې د مانځه په وخت څه ده چې کله خلک په جمعې په مانځه کې بوخت او په دویم رکعت کې وځي دا 14 وشو.
تر دې دمه چا د دې حمله مسولیت منلې ده؟
پولیسو چې خبرې کولې هغه دا څه وویل چې فتنه الخوارج، چې دوی فتنه الخوارج دغه ته وایي، د تحریک طالبان پاکستان ته وایي. د هغه یو ځان مرګ راغی او ځان یې وچودلو. خو په خپل تحریک طالبان پاکستان یا جماعت الاحرار یا بل چا د دې زمواري نه ده منلې تر اوسه.
تر اوسه پورې چې تر دې مخکې په شیو په پاکستان کې 14 شوې دي، تر ډیره د راپورونو له مخې تحریک طالبان پاکستان د غوي مسولیت نه دی منلې. داعش ډیر کله دغه 14 مسولیت منلې دی. څنګه د داعش موضوع ته پولیسو اشاره نه ده کړې؟
نه، پولیسو خو چې دا غوي صرف دغه یاد کړل کنه، دغه خپل نوم ته جوړ کړی دی اوسه ټول خوارج دغه ویل. او د دایز لخوا یا اسلام آباد کې په نومبر کې چې کومه 14 سوی و 2 په خوا ازلی عدالتونو کې د هغې ذمہواری هم جماعت الاحرار منلې و چې هغه هم د تاریخ طالبان پاکستان یو څنګه ده.
خو هغه پښیاونه 14 پښیاونه و، یعنی کله چې پښیاو 14 شوی په خوچ په کوټه کې کومي 14 کې دی پښیاو باندې دغه مسولیت په بیا داعش مانه. خو په اسلام آباد کې لوی سره امنیتي وضعیت څنګه دی؟
اسلام آباد خو وضعیت خوی د په عامه توګه باندې داسې نه وي. خو دا اوس 14 سره چې دا ډیر داسې یو ډول ویره خوره شوی ده په خلکو کې، او ځای پر دغه سیمه کې دا خو بیخي د پولیسو او د قانون پلي کوونکو نور ادارو یا د رینجرو لخوا د سی په ولکه کې اغېستل شوی ده. بل څوک نه ورته ځي، عام خلک هلته نه شي تللی، ولسي خلک. او نور هم په اسلام آباد کې ځای په ځای باندې دغه سپیکنګ د تلاشۍ او د پښتنې ګروژنې چې دي هغه زیاتې شوي دي.
د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال راشد خټک مرکه مو اوریده. له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي راډیو. هر ورځ شپه او ورځ زموږ غاګله آزادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، په پاتې خبرونه کې زما له همکار احمد شبر سره ووسی.
له تکل صاحب څخه په مننه د خبرونه په پاتې برخه کې مو هر کله کوم.
له خبرونو ور اخوا
د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام UNDP وای د طالبانو د حکومت بلابلو پالیسیو په افغانستان کې پانګونه ټکنې کړې ده. د ادارې په یو تازه راپور کې ویلي چې د بانکداري محدودیتونه او کمزوري زیربنا د پانګونې مخه نیسي. UNDP په ورته وخت کې څرګنده کړې چې دا مهال په ټول افغانستان کې یوازې 6% وګړي بانکي حسابونو ته لاسرسی لري، چې دا هم په پانګونه منفي اغیز لرلی شي. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام UNDP په افغانستان کې د پانګونې په ځانګړي ډول د خصوصي سکتور او سوداګرۍ د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ویلي دي چې موجوده پالیسیو د پانګونې مخه ورټپ کړې ده. UNDP په خپل تازه خبره کړې څلور اتیا مخیزه ارزونه کې چې د دلوي پښپړسمه په خپل وی پانه خبره کړې لیکلي چې د بانکداري محدودیتونه کمزوري زیربناوي او رواني بې ثباتۍ د بانکونې مخه نیسي او په ټکو یې دا مهال په ټول افغانستان کې یوازې شپږ سلنه وګړي بانکي حسابونو ته لاسرسی لري. که څه هم د طالبانو د حکومت چارواکو تل په افغانستان کې د پانګونې د مناسبو شرایطو په اړه بېلابېلې او په تکرار ډول اداوې کړې، خو د ملګرو ملتونو دا نوې ارزونه چې له 2021 کال راهیسې له کله چې طالبان بیا پر دغه هېواد واکمن سوي ښیي چې د دوی حکومت د کورنیو بهرنیو پانګونو په راجلبولو کې پاتې راغلي دي او په ټکو یې اوسنۍ پالیسۍ نه یوازې دا چې د خلکو ژوند شرایطو ښه کولو کې ناکامه ده، بلکې د هېواد په اقتصادي ناورین په ژورولو کې هم مرسته کړې ده. راپور کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې یو این ډی پی د استازي سټیفن رودریګز په حواله راغلي چې خصوصي سکتور د میلیونونو افغانانو لپاره د ژوند کرښه ده. د سمې پانګونې هدفمندو هڅولو او یو وړ چاپیریال برابرولو سره چې ښځې پکې شاملې وي، خصوصي سکتور به وکړای سي د اقتصادي انعطاف د کار رامنځته کولو او اوږدمهاله ثبات لپاره د ځواکمن قدرت په توګه کار وکړي. خو د ادارې ویلي چې خصوصي سکتور لا هم له ګڼو ننګونو سره مخ دی او سخته بیوکراسي، رسمي مالی سرچینو ته محدود لاسرسی، د ترانسپورت لوړ لګښتونه، په ځانګړي ډول د انرژۍ په سکتور کې کمزوري زیربنا، ګمرکونو کې غیر متناسب طرز العملونه او ننګونې، په ګاونډیو هیوادونو باندې پراخه تکیه او په ټکو یې د ښځو او نجونو د زده کړو او کارموندنې پر وړاندې محدودیتونه د دې ودې پر وړاندې لوی خنډونه دي. دا هغه څه دي چې ځینې افغان سوداګري هم له امله شکایت کوي. له دې ډلې د هرات ولایت اوسیدونکي او سوداګري چې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل اکثره افغان سوداګر خصوصا ښځینه له بېلابېلو ننګونو سره مخ دي.
مشکلات بانکی داره، مشکلات گمرک داره، مشکلات ترانزیت.
بانکی ستونزې، ترانزیتی، د گمرکونو او صادراتو په برخه کې مختلفې او پراخې ستونزې لرو، خو بیا هم مجبور یو چې پانګونه وکړو. خو ښځې بیا چې ډېرو ستونزو سره مخ دي، هغه دا دي چې دولت ښځو ته ډېر چانس نه ورکوي. د محرم نه لرلو په پلمه یا دا چې د کار کولو اجازه نه لرو. کله چې یوه ښځه سوداګري کوي نو ډېرو خنډونو سره مخ کېږي، خو نارینه سوداګر بیا هم د ګمرکي، ترانزیتي او بانکي ستونزو سره مخ دي.
د این ډی پی په ټکو د افغانستان صادرات په پراخه کچه په پاکستاني بندرونو تکیه کوي او د طالبانو او پاکستان ترمن سیاسي کړکیچونه د لارو په وار وار تړلو لامل سوي چې د افغان سوداګرو لپاره یې په میلیونونو ډالر مالی زیان اړولای دی. د کندهار ولایت اوسیدونکي او سوداګر حاجي عبدالاحد په ازادي راډیو ته وویل که څه هم په لومړیو وختونو کې د دې لارې له بندښت او تعاملاتو له خلاصون وروسته د سوداګرۍ په برخه کې له ګڼو ننګونو سره مخ شول، خو په خبره یې اوس ورځ بلې ته د بدیلو لارو څخه د سوداګرۍ د پراخولو او نړیوال بازار ته د رسیدو په هڅه کې دي.
افغانستان در منځ کې ملارې بندې شولې نو د افغانستان صادرات یو اندازه په مشکل کې راغله چې دغه څخه ما بعد موږ نورو بدیلو لارې ته لکه شبار او یا ازبکستان یا نورو هیوادو د لارې موږ خپل صادرات ته ادامه ورکړه. د ډېرو زیاتو ستونزو سره مخامخ شولو په اول وار کې، اوس انشاءالله ورځ په ورځ هغه مشکلات مو حل کېږي.
خو دا افغان سوداګر هم د بانکونو ستونزه د خپلې سوداګرۍ پر وړاندې تر ټولو ستر خنډ بولي. هڅه مو وکړه د ملګرو ملتونو د دې ادارې د راپور په اړه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت نظر ولرو، خو ویاند عبدالسلام جواد د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو حکومت بېلابېلو لوړپوړو چارواکو تل ژمنه کړې چې د افغانستان د صادراتو لپاره به بدیلې لارې مومي، مګر دا پروسه وخت نیسي او د پام وړ محدودیتونو سره مخ ده. د طالبانو د حکومت چارواکو دغه شان تیر کال په افغانستان کې د پانګونې غوښتنې په عنوان په یو کانفرنس کې ادا وکړه چې دوی د پانګوالو د بیرته راستنېدو هڅولو او اسانتیا لپاره ځانګړې اسانتیاوې چمتو کړې دي. خو د یو این ډی پی د راپور په ټکو کورني او بهرني پانګوال دواړه د اداري پیچلتیاو، د جوازونو د ترلاسه کولو او مالیات ورکولو لپاره ناڅرګندو لارښوونو او د قوانینو په خپل سر په لیکولو سره مخ دي چې د راپور په ټکو د شرایطو پانګونه ټاکنې کړې ده. د راپور له مخې یو له خورا مهمو ننګونو څخه رسمي بانکي سیستم ته خورا محدود لاسرسی دی او نړیوال بندیزونه له نړیوالو مالی بازارونو سره د افغانستان اړیکه پرې کړې چې ډیری معاملې د غیر رسمي سیستمونو یا د پیسو لیږدولو له لارې ترسره کولو ته اړ ایستلې دي. د ملګرو ملتونو راپور کې اټکل شوی چې هر کال له 15 میلیارډ ډالر څخه ډېر پیسې د حواله لاري تیریږي او افغانستان کې وازی شپکس لرنه وګړي بانکي حسابونو او خدماتو ته لاسرسي لري. دا نخنی داسې ماحول مطرحی کی چې افغان پانګوال په افغانستان دننه د محدودونکو پالیسیو سربیره له هیواده بهر هم له بیلابیلو محدودیتونو په ځانګړې توګه د پیسو راکړه ورکړه کې له ننګونو سره مخ دي. دا مهال له هند سره د واګا سوداګریز بندر بند دی. د سوداګرو په خبره مخکې سوداګرو له دې لارې هم په اسانه نقدې پیسې انتقالولی سوې. دغه شان د ایران د چابهار له لارې بیا د امریکا لخوا پر بانکونو بندیزونه دي چې دوی نسي کولای له دې لارې پیسې انتقال کړي. دا سوداګر وایي چې له هند، پاکستان او ایران په ګډون د منځنۍ آسیا هیوادونو سره د پیسو راکړې ورکړې د صرافۍ سیستمونه ورته ځینې نړیوال شرکتونه په دوبۍ کې ترسره کوي چې په خبره یې د دوی د چټکې سوداګرۍ مخې ډپ او د وخت د ضایع کېدو لامل هم ګرځي.
په افغانستان کې د تنفسي ناروغانو شمیر زیات شوی. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت د دین ناروغانو شمیرې د تیرو درو میاشتو په ترڅ کې نشتې 15 میلیونه یاد کړی دي. د دې وزارت وین شرافت زمان کورنۍ رسنیو ته وویل چې تنفسي ناروغان د پروسه شکل په پرتله زیات شوی دي او د دې ناروغانو لویه برخه زاړه خلک دي. د دې ناروغي د زیاتېدو علت مې له ډاکټر متین صافي څخه چې په جرمني کې میشته و پوښتل.
دا موسم د کال زمي موسم ټول نړۍ کې د ترافیک سیستم ناروغان زیاتېږي. په افغانستان هم چې استثنا نه ده، خصوصا کابل او دایمي چې ساړه دي. اوله ساړه هوا ده، تو ډېر زیات لته په حساب باندې ساړه هوا ده. او دوم دا چې په افغانستان کې د خصوص کابل کې نفوس ډېر شوی دی. هلته د معمولو مواد اصلا د هغه شکل چې په نورو دنیا کې لرو هلته نه لرو. موږ لرګي، سکاره او هر شی چې هغه پیدا کړي تقریبا چاره انسانان هغه سوځي. فضا، هوا ډېره زیاته ناپاکه کېږي او دغه ټول باعث دی کېږي چې تنفسي سیستم ضرر وویني او تنفس خرابېږي. حساسیتونه هم شته، حساسیتونه څوک چې حساسیت لري اسما لري، مزمن برونشیتونه لري، د هغو هم لږ هوا سړه شي د هغو تنفس خرابېږي. دا یو عمده اساسي علت دی د دغه کثافتونو چې د محیط زیست په ارتباط راځي. دغه پورې ارتباط لري، د هغه په اساس باندې د تنفسي سیستم خرابېږي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې
ازادي رادیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې اوري. په کابل کې افغان ځوان لغپلې اتکسیز ډلې سره د درسي کتابونو راټولولو کمپاین پیل کړي. څو په خبرې په شونځو کې د کتابونو د کمښت یو برخه جبران شي. وایس محمد آریان وای دا کمپاین د پرلپسې دریم کال لپاره ترسره کیږي او تر دې دمه شاوخوا 3000 جل د درسي کتابونو راټول شوي او دولتي شونځو ته سپارل شوي دي. وایس محمد د دې اقدام هدف له غوز د کونکو سره مرسته بولی چې د درسي کتابونو لکمر سره مخامخ دي. زموږ همکار سنا کاکړ لن موړي سره خبري کړي او دا راپور یې چمتو کړي.
په کابل کې یو ځوان لغپلې اتکسیزي ډلې سره د پرلپسې دریم کال لپاره د درسي کتابونو د داوطلبانه راټولولو کمپاین پیل کړی. څو په خبرې خوانځیو کې د کتابونو د کمښت یو برخه جبران شي. د دې کمپاین مشري انجنیر وایس محمد آریان کوي. نوموړی وایي د دوی اساسي موخه له هغو زده کوونکو سره مرسته ده چې یا خو هیڅ درسي کتاب نه لري او یا د دغو کتابونو له کمښت سره مخ دي. دا ازادي رادیو ته وویل
موږ په سیمه کې د یو ټولنیز یا رضاکارانه ټیم لرو چې له یو شمیر با احساس او فعال ځوانانو څخه جوړ ټیم ده چې تعداد یې اته کسانو ته رسیږي. د ټیم هر غړی مو خپل مسؤلیت لري او کمپاین برخه کې زما مسؤلیت د کمپاین همغږي، تنظیم او د هغوی له چارو نه څارنه ده چې کمپاین په منظم او شفاف ډول باید پر مخ لاړ شي.
د ښاغلی آریان په وینا د کتابونو د راټولولو د فعالیت د ټولنې د تعلیمي اړتیاو د درک پر بنسټ پیل شوی دی. هغه زیاته کړه
زموږ اساسي انګیزه د اینو خبرول دي د زده کوونکو ملاتړ او د هغه ماشومانو او زده کوونکو سره مرسته چې درسي کتابونو له کمک سره مخ دي. دا کار د اسلام نظره یو غوره او نیک عمل بلل کیږي.
د دې کمپاین د مسولانو د معلوماتو له مخې کتابونه د عامو خلکو، ښوونکو، زده کوونکو، خیر غوښتونکو اشخاصو او یو شمیر تعلیمي بنسټونو له لارې راټول شوي او هڅه شوي هغه کتابونه راټول شي چې د زده کوونکو ورته اړتیا او د استفادې وړ وي. ښاغلی آریان زیاتوي هغه کتابونه چې زاړه وو جوړ، پاک او منظم شوي دي.
که ځینې کتابونه زاړه وي دي یا د استفادې وړ نه وي، نو د امکان تر بریده موږ ترمیمه او پوښونه مرتخیستي، هغې ته مو د صحافۍ والا تنظیم والا کینولی وو. هغه کتابونه چې زاړه وو یا به پوښ کېدلی وو، په هغې به موږ بېرته له سره پوښ ورکوو، ورته قایه به ورته ورکولو، په هغې به مو داسې نوم لیکه کوم کتاب به چې د کوم صنف وو هماغه نوم به بېرته پرې لیکه، تر څو د زده کوونکو د ګټې اخیستنې وړ وګرځي.
وس محمد آریان همدارنګه وایي دا نوښت یوازې تر کابل پورې محدود نه دی، بلکې د ده یو شمېر رضاکاره ملګرو دا کار په خوست، پروان، کونړ او لوګر ولایتونو کې هم کړی دی. د دې کمپاین د تنظیمونکو په وینا سږ کال له 1000 څخه زیات درسي کتابونه راټول شوي وو، چې د پنجشنبې په ورځ د سلواغې 14مه په کابل کې د یوې غونډې په ترڅ کې د دولتي او خصوصي تعلیمي او تحصیلي بنسټونو د یو شمېر مسؤلانو او د ښوونځیو د استازو په حضور کې دولتي ښوونځیو ته وسپارل شول. د دې کمپاین مسؤول ویس محمد آریان ټینګار کوي د دوی موخه دا ده چې په راتلونکو کلونو کې هم دې کار ته دوام ورکړي او لا یې پراخ کړي. نوموړی زده کوونکو او کورنیو ته یې هم پیغام لري.
پیغام مو په ټوله کې زده کوونکو ته دا ده چې د کتاب څخه باید ښه ساتنه وکړي، ځکه چې دوی نه وروسته پاتې زده کوونکو ته هم دا یوه ډالۍ ده. او له والدینو څخه مو هیله دا ده چې له خپلو اولادونو سره د کتاب په ساتنه کې پوره همکاري وکړي او پوښونه ورته ورکړي، تر څو د کتاب د خرابېدو مخه ونیول شي.
دا اقدام په داسې حال کې ترسره کیږي چې په تیرو کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې یو شمېر زده کوونکو په څو ځلي د درسي کتابونو له کمښت او نشتوالي شکایت کړی و. هغه موضوع چې د پوهنې د برخې د کارپوهانو په وینا د زده کړې د کیفیت پر وړاندې له جدي ننګونو څخه شمیرل کیږي.
ژمی ګرمې خونې او لډو نور په دې راپور کې.
لډو هغه لوبه چې ځانګړی فصل نه لري، خو په ژمي کې په دې دلیل چې بهر ته وتل او آزاده فضا کې بل تفریح ډیره ممکنه نه وي، کورنیو او هم د ملګرو ترمنځ په کورونو او نورو سرپټو محلونو کې دا لوبه ډیره کیږي. لوډو چې ځینې کسان ورته چکه هم وایي، په افغانستان کې هم اوس ډیره دود ده. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي سمی ولاوای د او ملګری ډیر وخت د دوی په کورونو او هم رستورانتونو کې سره راټولېږي او لوډو کوي.
ژمی د شپې ورځ سړې دي، هوایه ښه ده، بیکار وخت نه په استفادې سره مسیران دوستان ملګری سره یوځای کیږو. زو کله دی یو ملګری کره، کله دی بل ملګری کره کینو، چیرته زیان نه وي، کله په هوټلونو رستورانتونو کې کینو، بس خپل سات تیرو، لډو کوو. ژوند دی، ژوند باید خوشحاله تیر شي.
د کابل اوسیدونکي لس کلنې ماشومی مریم هم وویل ډیر ځله په کورنۍ کې د خپل پلار، مور او ورور سره په ګډه لډو کوي.
لادو یک بازی خوب و دلچسب است، خصوصا در زمستان. به خاطر که هوا سرد است، من از خانه بیرون برمده نمیتونم که پدرم، مادرم، برادرم بازی بکنم لادو.
لادو لوبا د پچیسی لوبی سخافستل شوی چه په لرغونی هند کې د خلکو ترمنځ ډیره رواج و. یو تختیز لوبه ده چې معمولا له دوو څخه تر څلورو کسانو باندې کیږي. دا لوبه د تاس پر بنسټ روانه وي. هر لوبغاړی پکې څلور رنګه څلور دانې لري چې تر ډیره شین، زرغون، سور او ژیړ رنګونه پکې دي. هر څوک هڅه کوي چې خپلې څلور سره دانې تر بل مخکې ټاکلي محل ته چې د لډو تختې مرکزی برخه کې موقعیت لري ورسوي. دا محل ځینې د پاچاهۍ ماڼۍ هم بولي. که شپږ راواوړي دانه له کور څخه وباسي، هر وار تاس غرزول کیږي او دانه هم غمره خانی مختزي. که د یو چا دانه د بل لوبغاړي په دانه راشي، هغه باید بیرته خپل دانه کور تستنه کړي. خو ځینی خوندې خانی هم شته چې هلته دانه لوهلو خوندې وي. د کابل د ارزان قیمت سیمې اوسیدونکي میوند راته وایي چې په لډو لوبه کې کوم مسایل مهم دي.
لډو کې چې مهم ترین شی چې د کور راوستل دي، بارډر نیول دي او دانه رسول دي تر کوره پورې پاشایی ته. نو خو زه چې د انسانانو د خلکو احساسات ډیر زیات پکې راتوریږي.
دا لوبه په 1896 میلادي کال کې په انګلستان کې د لوډو په نوم ثبت شوې ده، خو لوډو په بیلابیلو هیوادونو کې په مختلفو نومونو یادیږي. په هر سیمه کې د لوبې کولو طریقه هم متفاوته ده. د لوډو تخته کاغذي وي، خو د ټوکر هم پیدا کیږي چې په افغانستان کې قیمت ډول او اندازې ته په کتو له لسګونو افغانۍ نیولې تر سلګونو پورې رسیږي. خو دا لوبه نن سبا په برېښنایي ډول په زیرک موبایلونو او ټابلیټونو کې هم خلک کوي، په ځانګړي ډول د سفر پر مهال چې د تختې او دانو ایښودلو زمینه نه وي برابره.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ازادي ملما
السلام علیکم، زه احمد تکلیم او تاسو د ازادۍ میلمه د خبرونه اوریدو تر بولم. امان الله تکل د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ اوسیدونکو لوګ دی مدیر رئیس د ازادۍ رادیو دایمي اوریدونکو او همکار دی. خغلی تکل که څه هم بسګر دی او ټول ورځ په خپل کارونده کې په کار بوخت وي، خو د وخت دومره سپما کولای شي چې ازادۍ رادیو اوري. هغه خوانځای پای ته رسولی دی او غوښتل چې خبریال شي، خو وایي بخت ورسره ملګرتیا ونه کړه. زموږ دا دایمي همکار د ازادۍ رادیو د ټولنیزو پاڼو په تیره د فیسبوک لیدونکو هم دی، خو د ازادۍ میلمه په نننۍ خبرونه کې له امان الله تکل سره د ازادۍ رادیو په اړه نه، بلکې د خپل شخصي ژوند او کاروبار په اړه خبرې کوم. زموږ خبرې د ده په پیژندنه پیلېږي.
زه خپل نوم مې چې امان الله ده او د کابل ولایت په دې صاحب د ولسوالۍ د ناوې په کلي کې پیدا شوی یم او همدلته غټ شوی یم. دغه ابتدایي زده کړې مې لکه د لیسې زده کړې مې همدلته په خپل کلي کې کړې دي. بابا خوشقاري ولي په عالي لیسه کې مې کړې، دولسم سیم څخه خلاص شوی یم.
اوس په څه باندې مصروف یې، څه کار کوې؟ امان الله تکل، موږ خو دې په دې نامه باندې پیژنو، د ازادۍ راډیو د یو ډېر پخواني دایمي اوریدونکي په توګه. څه کار کوي دا اوس، په څه باندې مصروف یې؟
و مننه خوشاله زه خو چې خپل د مکتب سره خلاص شولم. ما ویلې زه به امتحان ورکم، هغه کابل پوهنتون ته لاړم، کانکور امتحان مې ورکړ، خو بیا په یوه نیمه نمره کې پاتې شوی وم کیمیا ته، جلال آباد پوهنتون ته. نو بیا هغه رئیس کور کې څوک ولم نه، پلار مې هغه ځای په زه خپل بیا دیقاني مې شروع کړل. ما هغه دیقاني کوم، هغه کې اوس مصروف یم، نور زده کړو ته مې وته ونه شوله. مثلا هغه دیقاني کې په الحال مصروفیت لرم.
نو هغه مکتب د چلوستای او هغه د درس او د پوانتون ارمانونه چې درلودل، هغه ما سپات شول د خانې تشوي.
و بالکل هغه خو پات شول، ځکه ما ارمان و ډیر وړ کتاب نه دی، راتو سره به می شوق به خیر ته وړکای ما راتو سره به می ډیر شوق. استاسی د ادارې راډو خبرونه تقریبا ما 2014 کال څخه تعقیب کړی دی. بس هغه وخت کې به ما رمام پو ولا مکتب ته وم تلم، ازادۍ راډیو به مې اورېدل. بس ښه وختونه وو. بیا چې هغه تاریخ شولم 12 نه، بیا ما د خبر راډۍ سره ډېر شوق، خو بس قسمت کې نه وو، نو شو هغه ارمانونه بس پات شو.
نو هغه ارمانونه د دفن کړي دي او که تر اوسه پورې هم یو څه امیدواري شته چې پر اتلونکي کې به دغه خپلې دغه هیلې ته ورسیږي؟
یار راتلونکي کې هیلي خولرم، خو امیدم شته ده، خو ګورو چې قسمت څه کوي راتلونکو کلو کې.
اوس خو تر هر وخت زیات دا امکان شته، په دې خاطر چې دا سوشل میډیا د کنه ټولنیز شبکې دی، په دې کې هر سړی یو خبريال دی.
او بالکل هغه صحیح ده، هغه سوشل میډیا کې فیسبوک کې ټیک ټاک کې یوټیوب کې هم دا چار سړی اوس خبريال کې دی. خو خبريالي ما بیا خبريالي خو خېدل په حال چې لکه یوې سیمې څخه راپور ورکړي چې یو پیښه شوی یا طبي پیښه یا هم د یو بل پیښه شوی، او غوښتل مې چې په انده یو هم څلور کاله چې تم په کې ماهر شم.
خدای دې وسم خپل ارمان ته ورسوه. خو دا اوس چې د قانې یو د ځکه د کروندې په کاروبار باندې مصروف یې، نو فکر کوي چې دا کار چې ته کوي ل او خلکو نه چې مکتب یې نه دی لوستی، یعنی هغه هم بزګر دی او ته هم بزګری کوي، ستاو دیغه بزګری فرق لري؟
نه، دلته خو چې دا بزګری لکه د سیواد والا او د سیواد یو رقم بزګری ده، ځکه چې وسایل نشته دي، د ماشینري نشته، د نور وسایل نشته دي، هماغه بیل د کولنګ ده، او صرف د دوایانو باندې به چې لکه سیواد سړی ولري هغه به پیږي. نو هغه دوتی ته کارانه د تل حال غوډل توس،
مګر په امدا ټولنیز شبکو کې چې موږ تاسو ګورو هم د مختلفو هیوادونو نه، تاسو ګورئ چې
د مثال په توګه زه فقط د مثال په توګه یادونه کوم، زه نه پوهیږم چې تاسو به پخپله کارونده کې کوم کوم شیان کړئ، دا به وروسته راته ووایاست. مګر زه چې وینم مثلا رومي بانجان موږ څه رقم کرو په یو کورت کې په ډیره پخوانۍ طریقه باندې، او اوس مثلا خلک یو لخته ورته دی، او د دې په ځای چې لوی مځکه ونیسي، یعنی پراخ مځکه ونیسي، مخ پورته بوټی حرکت کوي. نو دا ټولنیزو شبکو کې چې دا څه شیان تاسو وینئ، دینه تاسو څه نه زده کوئ تاسو او نور بزګران؟
دغه نه خو ډېر شیان زده کړي دي مونږ، خو دلته چې یو دا یو د اقلیم بوهوا د بل وسایلو نشتون د بل اقتصادي مشکلات دي. لومړی چې د اقتصادي مشکل دلته د بزګرانو هغه ته واسه نه کیږي چې هغه ته د یو خود چې پلاستیک ونه کولخانه جوړه کی هغه کې هغه پارمی تخمونه وکړي اصلي، او دغه چیز مکه ونی چې وکړي آزاد هوا کې. دلته په دې رومي بانجانو پتل چی په دغه موسم کې سخت سیمه ایز بادونه ای دوری ګرمي، نو هغه بیا دې ته نه پریږدي چې لښتې ته جوړ شي یا ښه قوت وکوي، نو ځکه بزګرانو دغه طریقې دلته نه عملي کولی شي.
دغه شنې خونې چې تاسو یادې کړئ کنه، چې په یو خونه کې دننه یا په یو پلاستیکي چوکاټ کې دننه کرنه، دا په افغانستان کې هم اوس شته. په ځینو ولایتونو کې ما راپورونه هم لیدلې دي شنې خونې ورته وایي، او په دې ځایونو کې په ژمي کې مثلا تاسو کولای شئ چې د اوړي محصولات ترلاسه کړئ.
نه هغه طریقې تر اوسه موږ نه دي عملي کړې، خو موږ په سیمه کې هم دغه شنې خونې چې تا یادونه وکړه چې په افغانستان کې یوازې د بادرنګو پارمونه ای هغه ته پارم وایي، دلته د شنو خونو هغه ته نوم پارم علي. هغه هم داسې پلاستیکي بې کش کړی غاټې غټې داسې دالیزونه غوندي همغه کې وکړي، نو هغه ښه نتیجه ورکوي. کم مصرف پرې راځي، اوبه کمې غواړي، اوبه یې د هغه ساسکو د لارې ورکوي لکه پایپ قطرهیي سیستم د لارې اوبه ورکوي، نو هغه ډېر ښه حاصل هم ورکوي.
نو څنګه ده، ته دغسې یو فارم لرې؟
نه زه خپله داسې پارم نه لرم، خو داسې زمونږ داسې ګاونډیان دي هغه یې لري. بیا ما خو درته ویلې چې دلته هر بزګر کوشش کوي چې د کمې ځمکې څخه ډېر حاصل ترلاسه کړي، خو دلته چې لومړی وجه ده چې دا کارونه نه کېږي، دا ټول اقتصادي مشکلات له وجې نه کېږي. دې ته باید اول ستا اقتصاد یو څه ناڅه جوړي، ځکه چې هغه لرګي غواړي، هغه ته لرګي راوړي، ځمکه ورته په هغه ټیکټر ښه پخه دوپال کې بیا سره راوړي، د چرګانو سره نه دلته پارمو کې هغه ډېر ښه قوي حاصل ورکوي، هغه ورته راوړي ځمکه کې واچوي، بیا دغه وروسته دا لرګي ورته هغه کې خیمې غوندې کوکې پېټک وشي، لرګي ورته ښه صحیح منظم کلک کې، بیا پلاستیک ورته راوړي، او بیا پلاستیک پې کش کې بیا هغه اصلي تخمونه راوړي. نو دا ډېر مصرف غواړي، دلته د قانون له کغونه واسه نه لري، ځکه کنه هر سړی غواړي چې دا پارمونه جوړ کړي او له کمې ځمکې څخه ډېر حاصل ترلاسه.
خم ستات څومره مزکه ده؟
ما خو اته جریبه مزکه ده، شخصي اته جریبه مزکه ده، او پدې کې بیا نور او خاطه اته جریبه نور بیا پدې قانې در سره.
نو د خوشپارس جریبه بخیر ډیر مزکه ده،
و زمکه بخیر ډیر ده، شپارس جریبه ده، خو دلته بل د زمکه کې د وبو کمښت او په د یو سلولاس متر څخه راځيږي په سولار شمسيانو، هغه میا 2 انچ وبو ورکوي یا سکم 2 انچ وبو، هغه وبم چې بیا دی په دې وړي کې جوزا او د سرطان میاشتو کې بیا کار نه ورکوي. نو څکه دا ډېر ځمکه بیا شاړه پاتې او په کم ځمکه د انګورو تاکونه دي، یخي دي، بادام ونی دي، زردلو ونی دي، او یو سور لسمانه غنم ورته کړو کال کې. بیا دې چې اوسه کال خو لار بنده ده، می بانجان هم بیا کړو.
ډېره برخه مځکه د باغونه دي او که خالي مځکه ده د کرنې لپاره، او چی پکې کرې بیل دی غنمو چې یادونه دی وکړه؟
ډېره ځمکه نه ده، خالي ځمکه ده، او کمه ځمکه چې ده هغه باغ ده.
څومره باغ ده، څومره خالي مځکه ده؟
باغ ده چې یو څلور جریبه باغ ده او شپږ جریبه خالي ځمکه ده، او بل دی کې ممدغه څلور جریبه باغ ده دقانې کې، او یو پنځه نیم جریبه خالي ځمکه.
اغه مزکه چې خالی ده، په غو کې شي کرے او چې باغونه دي، د سش باغونه دي،
اغه خالی ده مکه کې چې دا اول فصل چې را منګ غنم پکې کړو، او هغه تر څنګه لګنور خالی ده مکه پریزو شي، او جریب کدار یو نیم جریب کدار هغه کې بیا رومي بانجان کړو، او د سې نورم نیم جریب کدار مکه کې بیا لو بیا کړو، او کچالو پیاز د شیان پکې کړو، او کم از مکه کې چې باغونه دي هغه کې د انګورو باغونه دي، او زردالو، بادام، دغه درې شیانو باغونه دي. غا غنم چې دی دلته د اقرب د میاشتې نه کرو وات اواز مکه خو ترکو ورته کیمیاوی سره راوړو دا تور سره کیمیاوی هغه په دې پټیو کې شیندو په یو جریب کې 25 کیلو هغه هم چې وشیندله بیا چې وات را شوله ټیکټر بیا راولو تخم شیندو په کې تخم هم یو رقندواره چې تور کوي ونه کې په غي ویتاویکس په نامه دواره په غنم رنګو بیا شیندو او دغه وروسته بیا په ټیکټر راړو دغه غنم کرو غنم بیا چې په جوزا اخرو کې ریبل کیږي اچ وری بل شي نو زمکه بیا ښه وبکو هغه ته بیا د چرګانو پارمو څخه سره راوړو په کې شیندو هغه په دای بیا په ټیکټر راړو بیا د خیره سره په کیلو بیا کړو
دا دل چانس د کړی دی او کنه بس سمدس سینا په سینا لپلار او لنیکنه په همدغه طریقه کرنه درته پاتې ده
دغه درونی پانچانو کرنه خو نه وز دا کړی ده کدا تاول کې مروا جنه والا او دا غنم کرنه خو د پلار او دنکنه هم د چ پاتې ده موږ ماشومان هم دلته غټ شي وي موږ هم په دغه ځای کې را لوي شي کوم چې ملي دی ما غتیم کړو
او یو انګرنه هم شته چې وای غنم د مزکه برکت ده
او بالکل بالکل هم ده چې د غنم چې د مزکه برکت ده نو غنم بیخی زیات حاصل ورکوي یو مصرف په کم راځي او حاصل ښه حاصل ورکوي دار څنګه غنم وبم کم غواړي په دې وخت کې 15 وب ټولې غواړي
دا اوس جمعی دی او په کابل کې سکل خواوري هم وشولې دا اوس لمځکه سره په بغونو سره تاسو څه کوي استراحت دی او که یو څه فعالیتونه تاسو په خپل لمځکه او په بغونو کې کوي
نه استراحت خو نشته دا ځکه چې موږ د غواوري نمخ کې ونو ته سره راوړل په ساده ډول دوی هم د میګو سره مرته راوړل هغه په جوو کې ورته وشیندل بیا هم پای بیل کلا ورته ګامو بکلی او شاخبوریم کلی هغه وسم سونی پاتې دی خو وسواره وشول غنه بادم سره ورکو او انګورو تاکونو تم د سی تال ورته وای د جوی ماینز د نیم متر ورته چغار کوو هغه کیم بیا سره ورته چو بیا یو بکو په سرلی کې بیا غره غورځو او فادی خراسان دی او بیا په بیلو نو بیا کال تا انګورو تاکونه چې کم دی هغه تندم نه کوي او خو قوتم کوي او خو میوه او حاصلم بیا ورکی
څو ډوله انګور لري
انګور موږ خپل درې ډول انګور لرو یو شندرخانی انګور دی چې هغه بیا چې کله ورشيږي په اصل تازه خرڅيږي په بازار کې او یو کشمش دی هغه په اصل چې ورشيږي هغه بیا مرته چې اسره ممیز کې جوړو او چې هغه بیا ممیز خرڅو یو ته تایپی انګور وایي مې کې دانی د غټ غټ انګور کوي هغه چې ورشيږي هغه د میزان او عقرب کې ورشيږي هغه بیا تازه خرڅو
بیا د مزکه حاصل ډیر دی کده باغونو
نو اوس وخت خود از مکه حاصل ډیر د باغونو په پرتله باندې ځکه چې باغونه نه د چا کم وخت دلته د حاصل وخت هغه وخت په دې ور رسید د هند سمندر څخه پیچ ورته وای په شکل بارانونه دغه اوس دلته کابل کې خپل اوري موسم کې ډیر شوی هغه چې راځي په ډیره کم ساحه وریږي اچ په کم ساحه وریږي هغه ډیر توفاني باران غلې وسراغي افنو انګور لمای دی چې خدای کې یا حاصلات کې کمواله راولي د دې په پرتله ورته مکه حاصل خړل کسوزی او لوبیا کچالو پیاز غنم د دغه حاصلات ګټل ډیره کی
د هر کال پیخیږي ناڅاپي هوا چې تاسو یادوي
و تاسو کال سلو کال خور کال پیخیږي د چې بیا په عموم کې ټول کابل ولایت نه ځي کړستو امر چې یو کله یو شی ادنی مولو سوالی بنی کیږي یا په یو پرولو سوالی کیږي یا سو کلو بنی کیږي دغه څلور پنځه کال بیخی ډیر شوی دی دا باران نه لکه داغه اقلیم بیخی بدل شوی دی
د کابل په شاوخوا کې مثلا په میدان وردګو کې په لوګر کې په بامیان کې په پروان ولایت کې او په ډیرو نورو ځایونو کې د مرحوم ډاکټر وکیل د افغانستان د کرنې په خوانی وزیر چې وو د هغه ځینې ډولونه میوې چې غل ځان سره راوړي وي افغانستان ته ترویج کړي منې زردالو ګیلاس هغه ستاسو په سیمه کې نکېږي ک رواج نه دی
د زمنګ په سیمه کې څه خوکیږي خو چې ما غن نرته چې هغه څه اقتصادي مشکلات میو ډیرو خلکو یې شي دي ګیلاس یې شي دي هغه منې شي دي هغه خو بادام یې شي نو ډیر ښه نتیجې ورکړي ده که یې ونه دونه نه غټیږي او کو ونه وړکی اصلي ډیریز مکه کم نشي مصرف په کم راځي نو هغه دلته اوس وخت کې رواج شوی دی کرا کرا باغونه د پراختیا په حال کې دي.
نو تاسو نه غواړئ چې هغه یو تجربه کړئ؟
هغه خو مختلف غواړ سکالې سی او پټای دغه تمنیت کړه د خیره سره هغه کې دا ترخاک بادام دی او ګاډي وړي ونی دی لکه ګلاس یا غواړ ګلاس ورکی چورته په مرحله لهجه کې خلک وایي او ته ایرانی ګلاس وایي هغه ایرانی ګلاس ورته سکه الله وړو ما غټ غټ پارمی ګلاس نو دا زړی ونی ټولی باس دی او پټی سره هغه ته چې ګاډي وړي ونی په یو پټی کې شي یو پټی کې ګاډي وړي ونی نه کیږي لکه بادام په پټی کې ښه توتی می ښه چنارې می ښه داری پاره ای الو بالو بادام زردالو د ټولی شو نو هغه وخت ټولی سره د سیبیخي لکه قوت نه کیږي کوم چې تا مسړی تلری اچ قوت نه کیږي ما غوونی به و باس مونږ وایم دا پارمی ونی به پکې د دانه وچ مروه چې وی دی په سیمه کې پلان لرو چې زړی ونی چیرې هغه و باس ولته یو رقم بادام دی مون خپل یی شي دی ستر بای په نوم بادام دی نه غوونی دی کدر ته وایم 200 تاک شل زر روپی کې وی دغه نه ونی را درې کاله پاسې لا غلی دی درویش کیلو بادام کې وی دا نه ونی نو دغه درې نه ونی په کال کې مونږ ته 2000 روپی کې وی نو دغه مونږ کوشش کوو چې دغه ډیری کوس 1500 1300 ته ورسو نو دغه خاصې لمر کې وی مصرف هم کم درو پور خام کم او بغاړي هغه په ځای د نور ستربای په نوم بادام ګډور شي او ګډو ګډي کاغذي بادام ورتل ته خلک وای خو نوم ستربای د اصلي د سمنګانو څخه راغلی کایوان دی نو هغه دلته ډیر ښه نتیجه ورکړی دا بازار کې ریټ هم ډیر ښه من درې نیم در درې در افغاني ښه صحیح خرڅیږي.
تاسو تجربه کړی دی شاوخوا په دغه سیمه کې د کابل په دیسابس کې نور د بادام دغه رقمونه مشته او ک د لومړي ځل لپاره تاسو تجربه کوي؟
نه شتادی دلته شاوخوا کلو کې مشتادی هغه دینو خو یو کاس وو هغه د انګورو تاکونه ملري کله و انګورو تاکونه یو باران خرابوي یا مغه ما چې یادونه وکړه د مونستون په شکل بارانونه هغه ورته تاوان لري هغه غانګورو په اسلام دا بادام په ځای کې خو د لوړې رخنه نتیجه ورکوي ځکه چې یو ریټ قیمته ده بل چې پاخې شي کګلې پیوي شي ک باران وشي نه خرابوي چې راټولې کې مرته واچوي نو یو کال یو نیم کال خټه ساتل کیږي نو دلته اوس خلک ډیر کوشش کوي چې دلته باغونه شي دا چې اوس کم دای کولاړم دا غلطم د سړی نوې باغې خایدا عوام دغه بادام غونډې کوي پروس کاری کوي
ډیر ښه د دې ځکه یو دی باغ مثلا تاسو مخکې پایوند خو د پایوند کارونه د ځکه دی کولبه او د اړولو کارونه د ټول ته په خپل کوي کې په ټراکتور کوي ک خلک در سره شریکي څنګه چلدای
دغه کارونه خو نه د شاخبوري او د ونو شاخبوري او د کومو شاخبوري ما خپل نه در زده سي فکر غواړي هغه ته مونږ د یو پو تجربه کار کس را وولو د یو بل کلی کې دا دلته زمنګ په سیمه کې یو غټ تجار او هغه دغه باغ کې هغه د کړای پیوان هغه خت تجربه لري په کې هم هغه دی ونه تراولو او د انګورو شاخبوري چې بیا کو هغه د خپل کو هغه بیا له کسانه د نسبت د ونو نه او دغه کولبه چې کو له کله غنمو ته د لوبیا ته رومیانو ته دا په ترکتور باندې کو او د تاکونو ته چې پای بیل کو د ازمکه چې کولبه کو ورته پستوي نو دا چې وکړي چې دا سانتی دیلی وګدواله لا سانتی وس باندې د بیرماغه باندې بس خپل ورتاړ او کسمز دوران ځان سره ودی شو خپل یو بس هغه کې ټیکټر نشي ګرځي د ترکتور د دې پلانوالي باندې دونیم کې شي یا پوګدوالي باندې دوا کې یو بل په پاتلا ور کړی د 2 متر کې وګدواله یو دونیم کې پلانوالي نو غلطه د غوري شي جوی غلطي بیا پوښتنه چورته وای هغه لکه پولی غني غټي غټي نو هغه کې بیا ترکتور نشي ګرځي هغه بیا تانګور تاکونه خرابوي او دی ونه چې چاوس په صحیح طریقه ونی چې دی هغه بیا یو رقم واړه ترکتورونه راوتی نیوی بیا په غو باندې ورته دا پای بیل کې وی دا ځمکه ورته کول به کوي چې تا مې په دغه 15 کې چې ونی چې دی اوس دا نه وی فارمي ونی چې کړی دی او ته بیا خلک هم نه ترکتور باندې وړه کې ترکتورونه دی په ځمکه کول به
او دا نیالګای چې تاسو مخ کې یاد کړه بادام دا په څو کلونو کې حاصل ورکړي
دا بس چې یو بوار کې چې په دویم کال باندې بس نه کې وی دریم کال باندې خټه تحصیل کې وی بس او ډیر ښه وخت ګولم غوړوي ګولم یخ نه وشي د سیمه کې واورې کېږي په ګولې ما خپل تجربه کړې ده پروس کالم په ګول باندې واور وشول یخ نه وخه خټه تحصیل ورک تعلیم وسوالا نو ډیر ښه حاصل ورکوي په دوه کلو کې ښه ټایټ حاصل ته رسېږي چې ښې اوبه وي او ښه خاورې پاستا او بل بیا دا بادام چې کوم دي دا بیا درې درې دوا پاشي غواړي چې بازار نه ورته دوا راوړي یو ورې به دغه جدي میاشت کې جدي لومړی کې پیشندل کېږي بیا دې اوت پنځلسم چې دوی نه شنه شوي غوټۍ نه غوړوري نه غوټۍ کې دې وخت کې شندل کېږي او بیا چې کله د ګل نه وځي میوه ونیسي بیا که کومه ونه کې مرض یو ځل بیا پیشندل کېږي نور بیا خالي چې اوبه ورکول شي او د شپږ دوه درې میاشتو کې بیا بادام په سوي نور حاصل ته رسېږي.
د ونو پیوند ته خپل کوي که بل څوک تر غواړي؟
نه د ونو پیوند خو اسکنی پیوند من خپل کوو او هغه څو ډوله پیوندو کې څو ډوله د رقم غوټۍ وراچول کیږي هغه بیا نور مسلکي کسان ورته راوځي. اسکنی پیوند داسې ده چې د یو ونه یي داسې کمزورې میوه کوي یا غواړي چې ښه میوه پکې پیوند کړي هغې دا نیمایي چې به دا ډټ قایچي کړي یا به کم ده کې چې تنکۍ لښتې هغه نور شاپونه به د دې خپل دې قایچي کړي هغه ځای به هغه ډټ چې کوم ځای قایچي دي که اراده کړه هغه به په منځ دوه ځایه کړي هغه کې به یوه لښته یوه څنګته ورکړي د دې ښه پیوند لکه مثال دغه ما چې کوم بادام وکړو په ترخه کې را بادام لګوي نو یوه لښته به یوه څنګ چې ورکړي یوه بله کې او د خاټه به تاو کړي او ربر ټیپ به تاو کړي نور به چې بیا اوبه په وخت وراچوي یا به اوبه کوي چې اوبه کول د دې چې بیخ کې را خپلې نورې پاڼې کول یا به چې قایچي کوي د چې هماغه خپل هغه کمې لښتې دي چې پکې ورکړي هماغه دی چې قوت لري او شنې کېږي او پیوند دی چې په میاشت کې یوه میاشت کې ښه دی چې جوش خوري لکه ونې ډډ غونډ نیسي هماغه
او بزغلی او قوریې ستا خپلې دي که هغه په بیه اخلي؟
نه بزغلای خو موږ د انګور خپلي او دا نور د ونو دا په بیه اخلو دا ځینې د پغمان نه راوړي او ځینې هلته یو باغ ده هغه هم د پغمان نه راوړي خو خلک یې بیا د مغه نه راوړي هغه ډېر غټ باغ ده پغمان کښې ونې ورکوي لکه ګیلاس و مڼې دا بادام و پستې ونې اوس درته مروجې شوي دي په دې زمونږ نه کته یو کلی را هلته ایښي دي سږ کال یو په حاصل راغلی وي ښه حاصل یې ورکړی دی هغه پسته یې وکړه چې یو شپږ کلو کې حاصل ورکړي.
امان الله خان ته کله د مځکه خو به حتما تاسو ته له پلاره پاتې وي له هغه وخته چې ستاسو پلار په دې مځکه کې باغونه روزل یا یې په مځکو کې کرنه کوله تر اوسه پورې چې تاسو د مځکه کاله کوئ د کرنې په دغه بڼه کې تغیر راغلی تاسو تغیر احساسوئ که په مغه پله باندې پلک دی چې ستاسو پلار ایښی و؟
نه تغیر خو اوس پکې زفته زیات راغلی ده دوی چې وویل چې هغه وخت کې به چې موږ ته به دا خپل پلرونه اوس قیقې کوي چې کرنه به کېدله غویان به ول دوه دانې هغه بهنې به ځمکې کول به کولی ټیکټر به نه ول نو هغه په وخت کې به په غویانو ځمکه کول به کېدله اوس په ټیکټرو کېږي هغه وخت کې به بیخي فصلو مرض نه کوله که داسې وکړه یو دېرش څلوېښت کاله مخکې اوس فصلونه مرض کوي نو اوس دوا پاشیانې دي پمپونه دي برقي پمپونه را وتي دي دوا پکې واچوه چارج کړه بس یا چارج کړي که بد غټ پایپ وي ورسره په غونډ باغ باندې دوا پاشي کېږي نو اوس کرنه کې یو څه ناڅه ډېر بدلون راغلی دی هغه وخت نه هغه وخت کې دوا پاشي نه وله دوا پاشي به هم چې بیا وله زیړ سلپار به و سلپار ورته وایي پوډر ده هغه به خلکو ټوټه کې اچوو بیا به یې په دې تاک ووښه اوس په پمپ کې دوا اچوي بیا دوا پاشي اوس په پمپ وکوي نو یو څه ناڅه بدلون راغلی دی په کې.
ما دا پوښتنه امان الله خانه په دې خاطر وکړه چې تقریبا شل کاله مخکې یا دوه ویشت درویشت کاله مخکې یو لویدیز خبریال راغلی و افغانستان ته وغه په افغانستان کې دا د کرنې طریقه او طرز چې لیدلی و نو بیا یې په یو راپور کې چې په یوه ډیره معتبره لویدیز ورځپاڼه کې هغه راپور خپور شو د لیکلي و چې په افغانستان کې اوس هم زراعت او کرنه د دوه زره کاله مخکې په طریقه باندې کیږي. دا پوښتنه مې له تاسو په همدې خاطر وکړه چې د راتلونکي لپاره یو فکر لرې یو لیدلوری لرې چې په نږدې راتلونکي کې او په لرې راتلونکي کې په لنډ مهال او په اوږد مهال کې به ستاسو په دغه کرونده کې کوم تغییر راشي؟
هو بالکل انشاءالله موږ خو هیله لرو او فکر هم همدازه کړی ته پروس کال ډېرو خلکو د انګورو باغونه نه ده لکه ډېرې غټې غټې جوړېږي چې بېخي زیاتې اوبه لي دا د اوبو ضایات ول یو کس یو څو کسان هم داسې پایپونه ورته تېر کړل قطرهیي سیستم یې ورته کړ نو هغه ډېر ښه حاصل ورکړ نو کرار کرار ټول داسې همدا فکر کوي چې کرنه عصري شي د اوبو ضایات کم شي او کوشش روان ده ډیر خلکو کار هم شروع کړی څوک چا چې اقتصادونه ښه دي کنه مو فکر شته ده عصري کرنې ته فکر شته ده او همدغه دي نږدې راتلونکي کې هم هیلې زیاتې دي ځکه چې پروس کال هم ډیرو خلکو دلته د انګورو تاکونو ته دا قطرهي سیستم د لارې اوبه ورکوي دا کوم چې موږ اوس اوبه ورکوو دا ډیر ضایعات لري ځکه چې جوی بیخی غاٹی غاٹی غوڑا زبکی تکا شوی سرا گرمی گرمی غوڑا کیا آتا دیشتا رجوی دی بخارات کیوی پیستالو دی نو اس خلق کوشش شروع کرده چی دا کرن آتری کی کاریم پی روان کرده دا پروس کالما دیر زائی کیولی دا انگور تاکون تی قطرهی سیستم چو کچی دیر رکا نتیجا ورکا یوی کامی اوبا مسرکولی یو تاکونه ډیر تازه ول تند نه کوله په اسانه بنې زمکه ورته پاستا و
تاسو په خپل باغونو کې په خپل مزکو کې قطرهي دی اوبو د لګولو سیستم لري
نه موږ خپل قطرهي دی اوبو لګولو سیستم نه لرو پروس کالم په یو لاس تاکو تجربه کړو هغه کې خنه چې جوړ کړل نو په راتلونکي کې کوشش کوو چې هم دغه غته واړو سیستم ته
د ازادي رادیو دایمي اوریدونکو او همکار د کابل ولایت د دیساب زولسوالي بزګر امان الله تکل وچی د ازادي میلمه په خبرونه کې را سره تر بیا د خدای پامان
د ازادي میلمه
ظاهر مکڑا گولے پایا کیوں سے اسکن سر پر مایشتے پسر سترگو مامن لے گرانے سلپور یار دی پرشتہ چرتنے والے گرانے
پتھر اور بار